صبح صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 88.5 FM میشنوید. شنونده عزیز، انتقال مسئولیت های امنیتی در 17 منطقه و کنفرانس استانبول موضوع بحث برنامه زیر آسمان کبود است که دیروز به طور زنده از رادیو آزادی به نشر رسیده و فشرده آن را به دنبال خبرهای افغانستان و جهان میشنوید. و حال هم خبرهای افغانستان و جهان از منیژه دیبا میشنوید.
رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان گفته است، ولی والیان کشور نگرانند که اگر آنچه برای موفقیت این پروسه تعهد شده عملی نشود، پروسه انتقال ناکام خواهد شد. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند 13 آمریکایی در نتیجه حمله انتحاری در غرب شهر کابل کشته شدند و 20 سرباز اردوی سوریه در نتیجه درگیری ها با افرادی که ظاهرا از صفوف اردو جدا شدند کشته شدند. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان گفته است، والیان کشور نگرانند که اگر آنچه برای موفقیت این پروسه تعهد شده عملی نشود، پروسه انتقال ناکام خواهد شد. به اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، دکتر اشرف غنی احمد زیدی روز در نشست به اشتراک مقام های ارشد حکومتی به شمول رئیس جمهور، این نگرانی والیان را با آقای کرزی شریک ساخت. دکتر غنی همچنان مرحله دوم پروسه انتقال را نسبت به مرحله اول این پروسه حساس دانسته و گفته است، بنابراین باید برای تجهیز اردوی ملی به طور جدی کار شود. آقای غنی همچنان روی افزایش تشکیلات پلیس و تقویت و تجهیز نیروهای پلیس سرحدی تاکید کرده است. به اساس اعلامیه، رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که پیشنهادهای دکتر غنی را هم عملی خواهد ساخت. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند 13 آمریکایی در نتیجه یک حمله انتحاری در غرب شهر کابل کشته شدند. یک انتحار کننده با موتر پر از مواد انفجاری دیروز در کابل کاروان نیروهای خارجی را هدف قرار داد که به گفته ناتو در اثر آن 5 سرباز و 8 کارمند ملکی این نیروها کشته شدند. صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این حمله کشته شدن 3 غیر نظامی افغان و 1 پلیس را تایید کرده است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. 3 مربی نظامی استرالیایی دیروز در اثر آتشباری فردی که یونیفرم اردوی ملی بر تن داشت در ولایت اروزگان کشته شدند. ناتو و قماندانان در محل گفتند در این حادثه نخست 2 سرباز خارجی کشته شده بودند، اما 1 سرباز دیگر در اثر زخم‌هایی که برداشته بود بدتر جان داد. جنرال عبدالحمید وردق، قماندان قول اردوی 205 اتل، به رادیو آزادی گفت که در این حادثه به شمول ترجمان افغان 7 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بردوش گرفتند. خبرهای داخلی را از رادیو آزادی شنیدید. خبرهای منطقه و جهان بعدتر. بیست سرباز اردوی سوریه در نتیجه درگیری ها با افرادی که ظاهراً از صفوف اردو جدا شدند کشته و 53 تن دیگر جراحت برداشتند. یک اداره ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است، در اعلامیه گفته است این برخوردها در منطقه بابا هومر و هومس رخ داده است. این سازمان همچنان گفته است که حداقل 12 تن دیگر در سایر مناطق این شهر در نتیجه فیر تیراندازان و مردان مسلح کشته شدند. اداره ناظر حقوق بشر سوریه میگوید در ولایت ادلیب در نزدیکی مرز ترکیه یک بس که کارکنان امنیتی را انتقال میداد در کمین مردان مسلح قرار گرفت که در نتیجه درگیری میان آنها 10 کارمند امنیتی و 1 تن از حمله کنندگان کشته شدند. گفته شده احتمالاً حمله کنندگان سربازان فراری اردو بودند. در این حال بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در یک مصاحبه با روزنامه سند تلگراف چاپ بریتانیا گفته است اگر قدرت‌های غربی در سوریه مداخله کنند، باعث خطر به گفته وی زلزله خواهد شد که تمام شرق میانه را تکان داده و آتشی را در این منطقه خواهد افروخت. صدر اعظم عراق دیروز گفت در یک عملیات امنیتی که هدف آن اعضای حزب حاکم سابق بعث عراق بود، 615 تن بازداشت گردیدند. نوری المالکی درباره جزئیات این عملیات که در تلویزیون عراقیه به نشر رسید گفت، دلیل وجود داشت که بازداشت شدگان یک تهدید امنیتی را به بار می آورند.
يخططون على اساس بانسحاب القوات الامريكيه يعتقدون خطا
آنها بعد از خروج نیروهای امریکایی از عراق پلان ها را در نظر داشتند. آنها اشتباها فکر میکردند که شاید خلای امنیتی به میان آید و این هم و این وهم و خیال نادرست آنها و برخی کسان دیگر میباشد. هرگز این خلای امنیتی به میان نمی آید، زیرا ما مسئول تامین امنیت مردم حتی در شرایط حضور نیروهای امریکایی نیز میباشیم. آنها فکر میکنند که چنین نوع بی ثباتی در عراق به وقوع خواهد پیوست. در حالی که نوری المالکی نگفت که این عملیات تصفیهوی چی زمانی انجام یافته است، اما در اعلامیه وزارت داخل عراق که روز پنجشنبه صادر گردید گفته شده بود که نیروهای امنیتی در روزهای اخیر 500 نفر را دستگیر کردند. مقام های عالی رتبه امنیتی امریکا و عراق دیروز در مورد روابط آینده کشورشان با هم گفتگو و مذاکره کردند. گفتگو میان مقامات ارشد امنیتی امریکا و عراق دو ماه پیش از خروج نیروهای امریکایی از عراق صورت میگیرد. جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت تام دونیلون مشاور امنیتی ملی امریکا و همتای عراقی و فلاح الفیاض در جریان گفتگوهایشان در قصر سفید با همکاری و مشارکت استراتژیک میان ایالات متحده و عراق که در چارچوبات موافقت استراتژیک درج شده است تاکید کردند. این ملاقات بعد از اینکه عراق از موافقت برای دادن مسئولیت قانونی برای اساکر امریکایی در عراق امتناع ورزید صورت می گیرد. او با ورزیدن عراق از دادن مسئولیت حقوقی به اساکر امریکایی بارک اوباما رئیس جمهور امریکا را وادار ساخت که از پلان حفظ مربیان نظامی امریکا بعد از 31 دسامبر در عراق صرف نظر کند و اعلان کرد که تمام اساکر امریکایی تا پایان سال جاری میلادی عراق را ترک خواهند کرد. مقام های رسمی اسرائیلی و فلسطینیان میگویند اسرائیل ملیشه های فلسطینی را دو بار مورد حمله هوایی قرار داد که آنها با حملات راکتی بر شهرک های در جنوب اسرائیل پاسخ گفتند. مقامات فلسطینی گفتند 7 شبه نظامی در این حملات هوایی کشته و 15 نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیلی ها نیز از زخمی شدن چندین غیر نظامی خبر دادند. اردوی اسرائیل میگوید حملات هوایی افراد مسلح گروه اسلامی جهاد، یکی از چندین گروه مسلح در غزه را هدف قرار داده است که بر جنوب اسرائیل راکت پرتاب بکنند. رهبران قبرس یونانی و قبرس ترکی در جریان مذاکرات دو روزه که از امروز یک شنبه آغاز می‌یابد روی توافق که منجر به یک جا شدن دوباره این جزیره در بحیره مدیترانه شود تلاش خواهند کرد. قبرس در سال 1974 میلادی بعد از آن به قبرس یونانی در جنوب و قبرس ترکی در شمال تقسیم شد که ترکیه در یک کودتای توسط طرفداران یونان مورد حمله قرار گرفت. این جزیره در سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا پیوست. و مایکل دی هیگنز شاعر 70 ساله و وزیر پیشین هنرهای هلند به حیث رئیس جمهور جدید این کشور تایید شد. او عضو حزب کارگر آن کشور نیز است. هیگنز میگوید دوره 7 ساله او شامل نظریات و تحولات خواهد بود. هیگنز جانشین ماری مک الیسی شده است. ماری مک الیسی دو دوره 7 ساله را به حیث رئیس جمهور این کشور کار کرده است.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او قادر حبیب سلامونه په دې پروگرام کې ومنه د افغانستان ترکیه او پاکستان ولسمشران به د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د ترکیه په استانبول کې د افغانستان په شپږمه غونډه کې رای وځای شي. په دې سرمشیزه کې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امنیتي همکاریو د پراختیا پر لارو چارو خبري وشي. د امریکا متحده ایالاتونه پر پاکستان فشار اچوي چې په سیمه کې د وسلوالو سختریزو په تیره بیا د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه په افغانستان کې د دوی لپاره تر ټولو خطرناکه ده او د پاکستان پوس له دې ډلې سره مرسته کوي. ترکیه به د نومبر په دوهمه نیټه د افغانستان د سیمه ایز کانفرنس کوربنه هم وي. دا غونډه به د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر احمد داود اوغلو تر مشرۍ لاندې جوړه شي. ټاکل شوی دی چې د استانبول په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي باندې په تیره بیا له 2014 میلادي کال وروسته چې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه غواړي له افغانستانه ووزي خبري وشي. د استانبول په کانفرنس کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو زیات ټینګار وکړي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د دوهم پړاو په باب هم خبري وشي، او شای د افغانستان ولسمشر هغه ولس ولایتونه اعلان کړي چې په دوهمه مرحله کې د امنیتي چارو مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. بدخشان، بادغیس، بلخ، غزنی، دایکنډي، هلمند، غور، هرات، کابل، لغمان، ننګرهار، نیمروز، پروان، سمنګان، سرپل، تخار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دوهم پړاو کې ممکن کاملا یا قسمن د هغو د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. موږ نن په دې پروګرام کې د انتقال په دې پروسه او همداراز په دې اړه خبرې کوو چې د استانبول د غونډې اهمیت په څه کې دی.
بله شنونده عزیز، من به نوبه خود شما را خوش آمدید میگم و خدمتتان سلام تقدیم میدارم. امروز در برنامه زیر آسمان کبود درباره انتقال مسئولیت های امنیتی که احتمالا در 17 منطقه به قوای افغان صورت میگیره در ساعت اول صحبت میکنیم و آقای خادم نخست میخواییم از شما بشنویم که خب پروسه انتقال چطور به پیش میره و چرا حکومت افغانستان بسیار خوشبین است به این برنامه با وجود از اینکه وضعیت امنیتی در افغانستان چندان بهبود نیافته؟
ډیر زیات مهرباني مخکینه چې د انتقال د پروسې پر دوه ملړی باندې وغږیږو. غواړم چې ډیر لند معلومات د انتقال د پروسې پر لومړی پړاو باندې هم درکمه. د جات ماب جمهور رئیس صاحب د څرګندور پر بنسټ باندې د واک د لید پروسه یو منظمه سنجول شوې او ترجیح پروسه ده. په 2014 کال کې پیل شوې او د 2014 کال تر پای به ټول هیواد ته غځیږي. لومړی دوره چې و ولایت لزان سر درلودل، د هلمند مرکز، د لشکرګاه ښار، د لغمان د مهترلام ښار، د هرات مرکز، د مزار ولایت، د بلخ سیمه، د کابل ولایت، بیل سروبي، د بامیان او پنشیر ټول ولایت پکې و. موږ د 2011 کال د جون په میاشت کې په البته په 18 او 19 نیټه باندې موږ خپل والی صاحبان راغوښتي وو. دا غینه مو یو لړ پیشنهادات، وړاندیزونه او غوښتنې او پوښتنې واورېدې. په هغه لړ باندې موږ یو منظم چارچوب ساز کړ، د سکتوري وزارتونو سره او د ننګرهارو اندارو سره مشارک کړ. په هغه برخه کې موږ پیشرفتونه کړی دي. الحمدلله ما تر دې غړي چې موږ خپل دغه ولایت سارو یو لړ پیشرفتونه پکې شوې دي. امنیت ان شاء الله محکم شوې دي. موږ د والی صاحبان اطمینان لرو چې هغه پر دغه برخه کې کلیدي رول لوبي. همدارنګه د مختلفو وزارتونو ترمنځ همغږي زیاته شوې ده، امنیت ښه شوې ده. ان شاء الله تر دې هدا پورې کم دسي مثلا پیدا شوې ده، سي کوم نه هنجاره مثلا پیدا شوې چې موږ اطمینان دي د انتقال پروسه باندې ضعیف او ناتوان کی.
تشکر. امی سوال هم میخوایم که از آقای سعادت هم بشنویم. آقای سعادت شما هم خوش آمدید میگیم. آقای خادم گفتن و قبلا هم من ایشون سوال داشتم که چرا حکومت خوشبین است به پروسه مسئولیت‌های انتقال مسئولیت‌های امنیتی. شما با گفته های آقای خادم تا چه حد موافق هستین؟
خب برای هر نظامی که خود را صاحب صلاحیت و صاحب اقتدار میدانه، آرزویش ای است که بتانه اعمال حاکمیت بکنه، اعمال قدرت بکنه. برای حکومت افغانستان شما هم و همه ما شاهد بعضی مشکلات بین جامعه بین المللی و حکومت افغانستان هستیم که خود تشکیلات پیارتی ها در ولایت نوی دردسر بودن به حکومت افغانستان و به ادارات محلی. اینا شکایت داشتن از این مسائل. من فکر میکنم که ادارات محلی خود را مستقلتر فکر میکنن در عدم حضور خارجی ها و امی تیم ها. میشه خوشبینیشان امو مسائل فطری و غریزی باشه که خب اروالی صاحب میخواه که قدرت برش انتقال شود، تنها عالی را پروسه انتقال مسئولیت میگه. فکر میکنم که به نحو استقلال واقعی ادارات یا نظام افغانستان در انتقال مسئولیت هاست که در وجود خود صلاحیت را هم داره. اما نقطه که نگران کننده است وی است که شما قبلا اشاره کردین که مخالفین دولت افغانستان حتی مناطق را مورد حمله قرار دادن که قبلا در اونجا خشونت نبود. آیا این انتقال مسئولیت و ما صلاحیت را هم به او علاوه میکنم که چطور میتونه دولت افغانستان یا حکومت افغانستان از عهده امتحان بیرون بیه؟ طبیعی است که این یک امتحان بسیار بزرگ است و این را اینا باید بسیار جدی و دقیق در نظر بگیرن که اگر اینا موافق بینه شدن که این مسئولیت ها را درست به عهده بگیرن و وطنایی نیست که تامین امنیت باید باشه در یک ولایت یا در ادارات محلی حکومت داری، خوب روش برخورد با مردم خب باعث یک اداره که حالی بیشتر مستقلانه عمل خواهد کردن، توقع مردم هم از اینا بلند میرن، خود توقع مشروعیت یک سازمان را حتی در یک جای زیر سوال برده میتونه. از این قبیل مسائل اینا را زیاد در امتحان قرار میده که اگر اینا موافق نشه خود حضور جامعه جهانی با اینا تا هنوز اتهاماتی که از هر دو طرف سر یکی دیگه از بیکفایتی ها وارد میشد و یا از نیت ها این بیشتر متوجه حکومت افغانستان خواهد شد. در صورت من فکر میکنم این قضیه آنقدر که خوشبینی را اینا دارن اما قدر ایجاب دقت را میکنه و اینا باید آمادگی بیشتر را داشته باشه که میشه در جریان بس
خبری میکنم. خادم صاحب د مسئولیتونو د انتقال مطلب سره کتم سعادت صاحب د موضوع تر یو هدف روشن کړه کی دې شی بیا هم د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې دا سوال د ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وی، مثلا نن په کابل کې حمله وشو په بهرنیو ځواکونو باندې، هلدا چې بیل سروبي په کابل ولایت نور ټول سیمه افغان ځواکونو ته سپارل شوې دي، ممکن دی یو افغان په ذهن کې دا وی چې کله مسولیتونه په یو ولایت کې یا یو سیمه کې افغانانو ته انتقالي شي نور باید هلته بهرني ځواکونه نه وي. آیا منظور دا دی که منظور څه بل څه دی؟
زه غواړم چې خپلو اوریدونکو ته د افغانستان ملت ته دا په ډاګه کړم چې د انتقال معنا دا نه ده چې یوازې باید نظامي ځواک باید افغانانو ته وسپارل شي، بلکې دا اقتصادي او د حکومتداري د خي حکومتداري انتقال هم دی چې د افغانستان خلک او د افغانستان دولت دې ته ژمن دی او متحد دی چې پراتونکي باید ترلاسه کړي. یو خبره باید څرګنده کړم چې د انتقال مسؤلیت له خارجنو نه یا د نړیوال ځواکونو داخلن ته په دې معنی نه ده چې په افغانستان کې به هیڅ ګونه ناهنجار واقع نه کیږي، هیڅ مرګ او درد به نه واقع کیږي، هیڅ کله به انتحاري او یا بم نه کیږي او یا همداسې یو امنیتي ستونزه به نه پیښیږي چې هغه دې د افغانستان ملت ته صدمه ورسوي. افغانستان یو هیواد دی چې لکلونو کڼور جنگ راوسره پاتې دی او بیا هم په اوسنۍ حالات کې دا چې موږ غواړو چې د انتقال پروسه په افغانستان کې پلیشي د پدې معنی باندې چې حداقل افغانستان څناڅه د ثبات لور ته یوسو. کچې ته په کابل کې واقع کیږي او یا فرض مثال بیل سروبینه د کابل په ولایت کې چې انتقال صورت نیول دی واقع کیږي، دا په دې معنی باندې چې دا یو نوې خبر نه ده، دا د افغانستان اوسنی حالات جوابي، یعنی په دې معنی باندې چې کچې ته لیو خو
زما سوال دا نو چې واقع ولي وشو. سوال دا و چې د زینو خلکو په ذهن کې دا دی چې د انتقال د پروسې مطلب دا دی چې په کوم ځای کې چې دا پروسه عملي کیږي نو الته نور بهرني ځواکونه حضور نه لري، نور لکه څنګه چې د ملکی چارو مسولیتونه ټول افغانان په غاړه اخلي، همداراز د پوځي چارو مسولیت هم افغانان په غاړه اخلي او بهرنیان له هغه ځای نه وځي. آیا منظور هم دا دی او کنه د بهرنیان نه وځي که د انتقال پروسه هم په یو ولایت یا یو سیمه کې اجرا کیږي بیا هم خارجیان په هغه ولایت کې پاتې کیږي؟
نه، د انتقال مفهوم دا دی، یو خو باید غواړم چې پر دغه خبره باندې تمرکز وکړم چې کله انتقال صورت نیسي د امنیتی پیخی واقع کېدل دا خو شونی مسله ده. دوی مسله دا د کله کم په کم ولایت کې او یا په کم سیمه کې انتقال صورت نیسی، دا په دې معنی باندې چې د نظامی ځواک تمام مسائل افغانانو ته محول کیږي او افغانان د دې مسولیت پر غاړه اخلي چې پر لارو کوڅو کې پر ولایت کې او سیمه کې انتقال پر غاړه باندې واخلي او د هر ګونه داسې مسله یا داسې کار چې د دولت په مخالفت کې واقع کیږي هغه پر غاړه باندې واخلي. دا که فرض مثال د افغانستان خلک د سوې چې کچې ته انتقال سره نسنوال ته باید سم مسائل ونشي، یو خبر غواړم چې خپل ملت ته واضح حکم چې هر مسله په ژوند کې ستونزمنه وي ولې ناممکن نه وي، دا یو ملي پروسه ده، حياتي پروسه ده، زموږ توقعات باید لوړ لاړ نه شي. کله د انتقال پروسه صورت نیسی حتمن پر دغه لار کې کارکندې او خوندونه شته دي، موږ باید په پوره زغم او حوصله باندې دا کار وکړو او موږ باید دغه پروسه کامیاب کړو.
آقای سعادت، برداشت شما چی است از پروسه انتقال؟
زما باور داده چه پواقی معنی بنده افغان حکومت ته یا افغانانو ته د مسؤلیت او د صلاحیت انتقال په ټولو برخو کې همدغه ته انتقال وایي. تر اوسه پورې د مسؤلیت انتقال مسله مطرح شوې، اما کله چې موږ مسؤلیت وایو صلاحیت هم په څنګ کې دی. یعنی مخکې که چیرته یو د بیارغونې په برخه کې یو ښوونځی یا یو کلینیک جوړېده، بودیجه پی آر ټي ورکوله، اوس باید مخامخ د دغه انکشافي بودیجې مسؤلیت هم افغانانو ته ورکړ شي. همدغسې که د امنیت د تامین په برخه کې دلته به هم د بهرنیو مداخله کمه یا او باید افغان حکومت په خپل مټ باندې د همدغو ځایونو امنیت ټینګ کړي په بېلابېلو برخو کې. یعنې کله چې موږ صلاحیت وایو، صلاحیت تعریف دا دی چې د قدرت د استعمال مشروعیت ته صلاحیت وایي، او مسؤلیت هم خپله د صلاحیت د سکې بل مخ دی چې هر کله چې څوک د قدرت د استعمال مشروعیت مومي هغه باید لازم مسؤلیتونه یا ځواب ورکول هم د دې نه ولري اړوندو مراجعو ته. زه فکر کوم چې د همدغو دوه کلمو په تعریف کې موږ دا خلاصه کولی شو چې له دې نه وروسته به په هغه خپلواکه توګه د افغان حکومت له خواته نه د قدرت استعمال د مسؤلیت د درک سره همدغه ته د انتقال پروسه وایي.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام پرون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
خادم صاحب، میشه که شما برشان جواب بگوین؟ صاحب
د خو څو سوال نو غواړم چې په ډیرلند الفاظ باندې ته ځواب ورکم. دغه غرور په جواب کې چې دا یو تشریفاتي پروسه ده او موقته ده که دایمي ده، وایم چې دا زموږ هیواد دی او افغانستان تل مستقل پاتې شوی دی، او د دې د استقلال په خاطر باندې او د ازادۍ په خاطر باندې افغانان او د افغانستان دولت ژمن دی چې باید دغه مسؤلیت پر غاړه باندې واخلي او د راتلونکي لپاره د افغانستان سیمې او سرحدات په خپله واک کې وساتي. د دې په خاطر باندې چې اوریدونکو ته دا واضح شي چې آیا د انتقال پروسه ممکنه ده او شونې ده او کنه، زه فکر کوم چې دا یو ممکنه پروسه ده، ستونزمنه به وي، حتمن به ستونزمنه وي، ولې موږ ته ممکنه وسیلې شته دي او ګورئ د نړیوالو سره په ګډ تفاهم باندې او په یو اعظم لاتړ باندې موږ دا پروسه پر مخ باندې وړو. دلته کم انتقال چې صورت نیسي په ولایتو کې د هر ولایت دپاره لکه د هلمند او هرات دپاره خادم خاصه بودجه په نظر کې نیول کیږي، او هغه مسایل یا هغه مثبت انقلاب یا وختون چې غواړو موږ یې پکې راولو، فرض مثال د انکشاف په برخه کې، د ښې حکومتداري په برخه کې، موږ ورته تجهیزات په واک کې ورکو او د هغې ستونزو او پیشنهاداتو ته ګورو، د هغې وړاندیزونو ته ګورو. ځکه د لومړي پړاو کې هم او په دویم پړاو کې هم موږ د هلمند ولایت درلود مثال په ډول باندې موږ د هغې پیشنهادات واورېدل او د هغې دپاره به موږ دغه وسیلې پر لاس کې ورکوو. د مثال په ډول باندې د ډاکټر صاحب شونی احمدی د خبرې پر بنیاد باندې چې هغه تجهیزات چې په دغه دوه میاشتو کې افغانستان ته راغلي دي، د افغانستان په تیرو لسو کالو کې سابقه نه درلوده او دا پر دې اساس باندې راغلي دي چې افغانستان کې انتقال صورت نیسي، د افغانستان په ولایتو کې باید د غزواک افغانان ته وسپارل شي. فرض مثال شپږ سوه زرې موټرې افغانستان ته راغلي دي او دا هغه وسیله ده چې موږ پرې باور کولی شو او همدارنګه نور د جنگ د اوزار وسایل.
خادم صاحب، دوی دا هم درلوده، پوښتنه هم درلوده چې آیا دا پروسه چې چیرته یو انتقال شوه، یعنی مسؤلیتونه افغانانو ته وسپارل شول، آیا دا احتمال بیا شته چې بیرته بهرنیانو ته په مغه ولایت کې قدرت وسپارل شي او مسؤلیتونه وسپارل شي او کنه؟ دا د تل لپاره ده؟
په هیڅ معنی نه. د انتقال پروسه په دې معنی باندې چې د 2014 کال تر پایه باید بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، ځکه دا هر هغه مسایل دي چې تیر کال جلال مآب رئیس جمهور اعلان کړ چې د انتقال پروسه باید د 2014 کال تر پایه ټول هیواد ته ووځي. د دې معنی دا ده چې د انتقال پروسه چې یو د په افغانستان د افغانستان ولست او دولت ته وسپارل شي، په دې معنی چې د افغانستان ولست او دولت باید له دې څارنه مواظبت وکړي.
برای بادغیس خادم صاحب اگر بگوین صاحب، وقت با ما کم است، نسبتا شنونده هم زیاد است و خبرنگارا را می خواهیم نظرشان را بشنویم. درباره بادغیس چطور است صاحب گفتن؟ اینجا هم شنونده ما سوالشان را شنیدین حتما.
د بادغیس ولایت په حق لبانی د آبی کمری او د قلاینه ولسوالی د چیده په احتمالی دول د انتقال پروسی په دویم پړاو کې داخل دي. اولی یو شی باید اوریدونکو ته واضح کړم چې دا احتمالی لیست دی او احتمالی ولایت دي، چې په دې کې هم بعضی ولایت په تمام ډول باندې او بعضی هم دولس ولسوالی بعضی سیمی دی چې مکمل او نهایی لیست به په استانبول کې ښاغلی رئیس جمهور په دویم نومبر باندې اعلان کړي.
سعادت صاحب مخکې یو اوریدونکی بابکرخیل له مزار شریف څخه ټلیفون کړی او ویلي چې امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مسله باید تر هغو ګټه نه کوي تر څو په افغانستان کې سوله او پخلاینه نه وي شوي. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
اصلا چاروان صاحب زه موافقم دغه خبرې سره. البته زیاتونه کومه د لکه مخکې چې مو په دې بحث وکړو، دا انتقال د افغان دولت لپاره داسې یو امتحان دی چې په افغانستان کې ډېرې تېروتنې وکړلې، یعنې هم د افغانستان دولت او هم نړیوالې ټولنې یو بل باندې ټول لګول. دا اوس دواړه یو ډول امتحان کې راغلي، یعنی په داسې حالت کې چې اوس نړیوال ځواکونه باید انتقال د مسؤلیت وکړي افغان ځواکونو ته. دلته چې دوی باید په دغه امتحان کې کامیاب شي او دا وښيي چې ډېر مسؤلیتونه په افغانستان کې څه شوي دي هغه نړیوالو ځواکونو ته راجع کیږي. کنه لکه څنګه چې په دغه مخکې انتقال کې په کونړ کې او په هلمند کې او ځل بیا ځواکونه بیرته لاړل، یعنې دغه دوه ځایو کې دوی پاتې راغلل په دغه انتقال په پروسې کې، هلته یو ځل بیا طالبان واکمن شول، نړیوالو ځواکونه مداخله وکړله، بیا داسې یو حالت واقع نشي په دا دویم پړاو کې او یا په مجموع کې دا پروسه خنډ سره مخامخ نشي چې دا بیا د ټولو افغانانو لپاره یو بد ګواښ دی. زه څو وړاندیز لرم. اول کله چې دا انتقال پروسه مطرح کیږي، ښه حکومت والی ښه حکومتداری باید مطرح وي. دلته شاملېږي دا مسایل د خدماتو وړاندې کول، یعنی سم خدمات باید ولس ته خلکو ته وړاندې شي. دوم د خلکو د نارضایتۍ کمولو باندې باید ډیر کار وشي چې هغه عوامل وپیژندل سي. البته په دې کار شوی نورم باید کار وشي په محلي ادارو کې چې کوم عوامل دي د خلکو او د حکومت ترمنځ فاصله اچي. دریمه مسله د حکومت والی په باره کې دا ده چې بعد ناولې بدنامې څیرې باید د محلي ادارات نه لرې شي، خلکو نه په دې کې ډېره پوښتنه وشي چې د هغوی د اعتماد وړ څوک دی، په چا باندې راټولېږي. دا هغه مسله ده. دومه خبره، دوم مورد د عدالت تامین وړاندیز کوم چې د عدالت تامین د عدلي او قضایي نهادونو غښتلتیا قوي کول دي، د هغو ته اعتبار ورکول دي او د عدلي پولیسو ښه روزنه ده. دریمه مسله زه د امنیتي سکتور قوي کول باندې ټینګار کوم چې هغه د ملي امنیت یا د استخباراتو ښه روزنه ده چې دقیق باید دوی یو داسې جال یا یو نیټورک سیستم رامنځته کړي چې په محلي اداراتو کې څه تیریږي دوی باید واقعا خبر وي. بله مسله د پولیسو تجهیز او ښه روزنه ده. بیا د ملي اردو د کمی او کیفي له لحاظه د دوی قوي کول دي. اوس فکر وکړئ چې د طالبانو قوت یا په مجموع کې د مخالفینو قوت هغه انتحاري عملې دي یا بمی چاودنې دي، وسلوال برید دی چې ځینو ځای کې کوي، اما د هغوی د ضعف ټکی تر اوسه پورې چې هغه بیخي واضح شوی هوایي ځواک دی. موږ له بده مرغه تر اوسه پورې د نړیوالو متحدینو نه په دغه برخه کې هیڅ جدي پاملرنه نه لیدلې چې دا ډېره حساسه مسله ده. یعنی که موږ په هر زون کې 15 سمې الوتکې ولرو، حتی د ولایت په سطح هم نه وایم، د زون په سطح باندې سم پیلوټان وي، نو هلته په مجموع کې د طالبانو هر ډول حمله مهارېدی شي چې په دې کې کار نه دی شوی. بله مسله زه د مذاکرې وړاندیز لرم، یعنی په عین زمان کې چې موږ فشار باید ولرو د مذاکرې دروازه هم خلاصه وي. مذاکرې کې هم مجدد ادغام وي، یعنی باید غیږ ورته خلاصه وي چې څوک راځي د تسلیمۍ په نامه یا غواړي د دولت سره یوځای شي. هغوی لپاره باید د مسؤلیت مسله وي چې هغه قضایي تعقیب لپاره دوی باید یو قانوني لاره ولري. بله مسله سوله ده. ځینې کسان که په دا مذاکره کې تفاهم یا توافق ته رسیږي، د هغوی مسؤلیت او د هغوی لپاره یو ابرومندانه ژوند د دې لپاره باید کار وشي.
مبخشین امی مسائل را که شما پیشتر اشاره داشتین و پیشنهادهایی را داشتین، مثلا در قسمت آموزش پلیس ملی و برخ مسائل دیگر گفتین که اگر در این موارد توجه صورت بگیره پروسه انتقال موفقانه خواهد بود. خب با در نظر داشته وضعیت فعلی و با در نظر داشته ظرفیت های موجود در ادارات حکومتی، اگر اینا را شما در نظر گرفته نظرتان بگوین که در حال حاضر آیا در این مناطق همچو پروسه موفق بوده میتونه؟
خب ما عبیب صاحب نخواهیم میگه به خودم مکمل بسازم، میایم مشخص به سوال شما. بعد از او ما دو مورد دیگه هم هست که باید سرش تاکید بکنم. یکی ای که زمانی که انتقال مسئولیت و انتقال صلاحیت صورت میگیره، خب ما میفهمیم که یکی از منابع مشروعیت جنگ مخالفین با دولت افغانستان که زیادتر تبلیغ میکنن و سربازگیری میکنن، مسئله حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. یعنی با استفاده از علمای دینی و با استفاده از این منطقی که اینا جنگ را در افغانستان توجیه میکنه، دولت افغانستان باید زیاد در انتقال مسئولیت و صلاحیت این مسئله را هم تبلیغ بکنن که دیگر جنگ طالبا اگر در مقابل از اینا میشه، مثل که شدم چند قبل، این خودش طالبا را یا در مجموع مخالفین خود را باید به ملت افغانستان بد معرفی بکنن، یعنی اجنده های دیگه از اونا را برملا بکنن که خودش سر مشروعیت جنگ مخالفین تاثیر میکنه. و نقطه اخیری را که من سرش تاکید میکنم، باور من این است که اگر مداخلات منطقی یا همسایه افغانستان به می شکل دوام پیدا میکنه مثل که حالی وجود داره، ما فکر میکنم بزرگترین چالش و چلنج که به پروسه انتقال است ای به حال خود میمانه. و حتی ولایتی که مرزای مشترک داره با پاکستان و با ایران، در اینجا ای پروسه ما هیچ سر موافقتش باور کردن نمیتونم که خب رفت آمد بسیار ساده طالبان و حزب اسلامی و در مجموع مخالفین به این ولایت میتونه هر لحظه در عدم حضور نیروهای بین المللی حتی به سقوط ادارات هم میتونن اینا موافق شوند. بنان من فکر میکنم همزمان با پروسه انتقال فشارهای متحدین افغانستان که ایالات متحده است، کشورهای اروپای غربی و در مجموع یک کمپاین به سطح منطقه که کنفرانس استانبول را هم بعدتر سرش صحبت خواهد کردیم صورت بگیره که انکشاف رادیکالیزم و سطح رادیکالیزم یا کمپاینی که به رادیکالیزم میشه در افغانستان، از این باید جلوگیری شوه. اما در مورد از این که ما فعلا مشخص در مورد سوال که در چه وضعیتی قرار داریم، آیا ما امکانات را داریم یا نه، من فکر میکنم که اگر جامعه جهانی صادقانه عمل بکنه، چیزایی را که پیشتر ما گفتیم در مورد نیروی هوایی افغانستان، در مورد تجهیز پلیس، در مورد اردوی ملی، سربازگیری فعلا بسیار آسان است. من فکر میکنم پروسه که جریان داره موافق است که در ماه چقدر پلیس و چقدر سرباز اردوی ملی به نیرو اضافه میشه، در این کدام مشکل نیست. اما مشکلی که ما داریم فعلا در نحوه تجهیز است که تا هنوز اقدامی که جامعه بین المللی در این رابطه کرده و زیاد موثر نبوده. و او چیزی که ما را زیاد نگران می‌سازد وی است که سیاسی بودن اردوی ملی افغانستان که زیاد تعهد را به دولت افغانستان متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده شده نداره، و همچنین تقسیم قومی پلیس و سایر نیروهای امنیتی، این یک چلنجی است که میتونه مشروعیت عمل کردی نیروها را داینده زیر سوال
در این حال ظرفیت های لازم هم گفته میشه که تا هنوز ایجاد نشده در داخل چی نهادهای امنیتی افغانستان باشه یا چی نهادهای زیربنایی اداری در افغانستان باشه. خادم صاحب شما نظرتون چی هست در این مورد؟
یو خبر باید واضح کوم که دین چې تاسو سوال تراشه، ما یو دوه مسلو ته مغختل اشاره وکم. یو دا چې تاسو د خبريال د راپور پر اساس باندې چې د پنشیر په ولایت کې د انتقال پروسه کاملاً محسوسیږي او یو ملموس پروسه ده، خلک خوشاله دي او یو لړ تغییر تر سرګو کیږي، دا د خوخي زید او همدارنګه د تشویش د خلکو د تشویش پاړه باندې چې د پروان په ولایت کې درلو چې ګواکې ک نړیوال قوه له پروان ولایت اوزی دلته به د باسازې د پروسه ټکنه کیږي. یو څه باید ویم چې نه ټکنې کیږي، ځکه د انکشاف مسله او همدارنګه د اخیر حکومتداري مسله یو هم د نظامي ځواکونو د انتقال مسله، $15,000 تقریبا هر ولایت ته د ولایتي بودیجې د پروګرام لاندې موږ په دروسي وختونو کې شروع کوو، چې پر دغه کې به د وزارت مالی محترم وزارت همدارنګه سکتورونو وزارتونه برخه لري چې ارګانای محل یا د سیمې چارو د خپلواک اداره به په دې کې د رهبری رول لري او څارنه بکی. دا په خپل د $15,000 د هغه پیسې چې په خوا به پیارټیګانو په ولایت کې لګولي دغه خپل یو الټرنیټیو دی یا جانشینی دی او کولای شي چې د خلکو اړتیاوې په ښه شکل باندې رفع کړي. همدارنګه موږ یو بل پروګرام لرو چې پی بی جی اف ورته وي یا د والیانو د کارکردګۍ پر بنیاد باندې پیسې دي، دا هم کافي پیسې دي چې موږ ولایت ته ورکو او دغه مشکلات به حل کړي او هغه تقاضاوې چې خلک یې په ولایتي سده باندې دوی لري هیڅکله به تش لاس نه ځي او د اړتیاوې پوره کیږي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
زموش دی خبرونو خبرونی میلمانه شاغله سید انتظار خادم چې د سیمایزو ارګانونو د ادارې ویندوی دی او هم دغه راز د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت دوی ته به هم هرکلی وایو. اوس غواړو چې د ترکیې د استانبول د کنفرانس خبري پیل کړو، ځکه چې ویل شوي دي چې په دې کنفرانس کې به د هغو ولسو سیمو چې ټاکل شوې د امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي نومونه باید د افغانستان ولسمشر اعلان کړي. سعادت صاحب، اوله پوښتنه زما له تاسو څخه د دې کنفرانس په ارتباط ده. ډېر وخت کېږي چې د دې کنفرانس په باره کې په رسنیو کې خبرونه راځي او اکثره کارپوهانو او اکثره رسنیو د دې کنفرانس په اهمیت ډېر ټینګار کوي، خو سوال دا دی چې اهمیت یې په څه کې ده؟ د افغانستان په اړه په تیرو لسو کلونو کې بې شمېره کنفرانسونه جوړ شول، یو څو ورځې خبرونه خپره شي او بیا هیر شي او نتیجه یې تقریبا هیڅ شي. ستاسو په نظر دا کنفرانس څه اهمیت لري؟
زه خپل باور مې دا شی دی چې اصلا دغه د کنفرانسونو لړۍ د هیوادونو په اړه چې کوم اجماع وی رامنځته کیږي دغومره چې اثرات وي تر هغه تبلیغ ډیر وي او رواني اثرات غواړي چې ډیر رامنځته کی تر دې چې ډیر عملي وي. دغه وروستی کنفرانس چې رامنځته کیږي د افغانستان د قضیې په اړه هغه اغیزمن هیوادونه په سیمه کې هغه په کې ګډون کوي او یو توافق به رامنځته کیږي د افغانستان د وضعیت د ښه والي په اړه. مخکې چې ناروې کې په دې اړه د جوړېدو په اړه کومه غونډه وشوه، اوس هم د بندرنیو چارو وزارت په دې باندې ډېر ټینګار کوي، وایي چې د افغانستان د قضیې په اړه به د ګاونډیو او د سیمې د مهمو هیوادونو یو سم تضمین رامنځته کیږي د دې لپاره چې دوی نه یوازې مشکل جوړ کړي بلکې همکاري وکړي. اوله خو په نړیوالو اړیکو کې یا که په بل عبارت وایو نړیوال حقوق خپل چې دغه ډول کانفرنسونو په تنظیم کې هم خپل رول لري، دا د اجرا ضمانت نه لري. یعنی موږ کوم هیواد نشو اړ کولای، موږ سره پاکستان هم تر اوسه پورې په ښکاره هیڅ کله نه دی ویلي چې دوی په افغانستان کې خنډ جوړوي، هغوی هم وایي چې باثبات افغانستان د پاکستان په نفع دی. اما په عمل کې موږ بل څه لیدلی، یعنی دغه کانفرنسونه اکثر هلته د دې په ځای چې د افغانستان په وضعیت باندې مثبت تاثیر وکړي د دروغ ویلو او حتی د ځینو هیوادونو چې تور پې باندې دی هغوی د خپل د سپیناوي لپاره هلته استفاده کوي. مثلا اوس تاسو څنګه د افغانستان د قضیې په اړه د پاکستان او د هند داسې یو نظر رامنځته کوي چې دوی وحدت د نظر ولري، یا ایران نیت ته تاسو څنګه د افغانستان په اړه تغییر ورکوي چې هغه د امریکا د شتون په اړه په افغانستان کې عملا خپل اندېښنه لري او بهرني سنبالوي په وسیلې باندې مرستې ورسره کوي مزدوري مخالفینو بخښي. همدغه رقم د نوی سوسیالیزم حوزه یا د شانګهای سازمان کوم غړي هیوادونه چې د مرکزی آسیا چې د هغوی چې کومې اندېښنې لري د متحده ایالاتو د شتون په اړه او افغانستان اوس د امریکایانو یا په مجموع کې د غربیانو د شتون مشروعیت په سیمه کې تامینوي، د دوی د نظر وحدت به د افغانستان په قضیه کې څنګه رامنځته کیږي؟ دا په داسې حال کې ده چې خپل ستراتیژیک تړون هم باید موږ متحده ایالاتو سره لاسلیک کړو، ناټو او انګلستان سره هم موږ باید په دې باره کې مذاکره وکړو. دا هغه اختلافونه دي چې په دې باندې په دغه کنفرانسو کې ښکار او څرګند بحثونه هیڅ کله نه کیږي.
بله،
چې نه کیږي نو خلک هلته راځي او دروغ وایي. دا دروغ سبب دي کیږي چې ځینې هیوادونه ځان سپین کې، مثلا پاکستان به سر دی اوسه په دې فکر کې چې څه ډول بیانه جوړه کې هلته په استانبول کې وایي چې ځان نه ځینې اتهامات لري کې. اما په هر صورت د استانبول د کانفرنس نو وروسته د بون کانفرنس دی چې هغه د افغانستان د انتقال د پروسې سره جدي تړاو لري او افغانستان سره د نظامی مرستې په ځای د اقتصادي مرستو ژمنې کیږي د نړیوالو لخوا. ته دغه تمرین یا دغه د سیمه هیوادونو ناسته دغه اجنډا بلته په یو شکل باندې په بون کې هم انعکاس پیدا کوي، یو څه په اهمیت کې را پیدا کیږي. نور زه لبد مرغه یعنی ډیر خوشبینه نیم دغه موارد
ته. تشکر سعادت. حال میریم به خبرنگار رادیو آزادی در ترکیه نسیم شفق در خط تلفن داریم. آقای شفق، چی آمادگی ها برای کنفرانس گرفته شده و در ترکیه درباره کنفرانس چی میگن؟
بله با تقدیم سلام به شما و به شنونده های محترم، در ترکیه طوری که لازم است مقامات سفارت افغانستان در انقره میگن که برای این کنفرانس آمادگی های از هر جانب گرفته شده، چی از طرف وزارت خارجه افغانستان است و چی همیجا از طرف سفارت ترکیه آمادگی ها از هر لحاظ گرفته شده و بیشتر ما که تماس گرفتیم با بعضی از مسئولین سفارت در انقره، اونا هم برای این کنفرانس خوشبین هستند و میگن که امیدوار هستند اما چیزی را که اینا انتظار دارند را به دست دارند. و همچنان مقامات ترکی هم مثلا به گونه مثال ما از والی یک شهر به نام سیواس پرسیدیم در مورد از این کنفرانس، او هم خوشبین بود و گفت که ما امیدوار هستیم که از این کنفرانس بتانه افغانستان و هم منطقه سود بیشتر ببرن و به خصوص در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و تامین امنیت در منطقه.
بله او بخشه تصویه چی هم افغانان و هم ترک چارواکی خوشبین دیدی کنفرانس ده په ترکی کې د افغانستان په ارتباط غنی غونډې جوړ شوې دي، من جمله د افغانستان دی ولسمشر او د پاکستان او همدارس د ترکی دی مشرانو ترمنځ څو ځلې غونډې جوړ شوې دي، دا ځل ولې دوی ډېر زیات خوشبین دي؟ د خوشبینی می درته ویل دي چې په کوم ټکی ته دوی زیات خوشبین دي؟
دوی وایي چې خوشبینه دې ته دي ځکه دوی کوشش کوي چې د مخدرو موادو سره د مبارزې، له تروریزم سره د مبارزې او دغه راز د امنیتي مشکلاتو مسأله چې کوم تر ډېره پکې دې ته ګوته نیول کېږي چې د دې اصلي مرکز په افغانستان کې دی. دوی وایي چې دوی کوشش کوي چې دا دنیا ته وښيي چې دا یو سیمه ایز مشکل دی، منطقوي برخورد باید ورسره وسي او وایي چې دوی دې ته هم انتظار لري چې منطقوي موافقه هم په دې برخه کې وسي او دنیا هم دا ومني چې دغه مشکلات چې دي دا منطقوي دي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی او باید د سیمه او د منطقه پسترګه ورته وکتل سي او ټول سیمه له دې سره هغه ډول مبارزه وکي، هغه ډول چلند وکي چې نړۍ غواړي او لازم ده. نو دوی همدغه ته وایي، همدغه وایي چې د دې کانفرنس لپاره آمادگی هم خنیول سوی ده او مخکې د داخلي په وزارت د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د دې په اړه غونډې جوړې سوی دي. اول ته بیلابیل هیوادونه د سیمه لکه اخپل ترکیه، لکه قزاقستان، لکه تاجکستان، ایران، روسیه او داسې نور استازي چې په هغه کنفرانس کې تعهدات کړي دي او ویلي دي چې د دې کنفرانس څخه به په بشپړ ډول ملاتړ وکړي او موافقه به هم په دې کنفرانس کې وشي.
بله تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ترکیه با ما در خط تلفن. باز هم سید پسرعلی کیانی، کارشناس مسائل سیاسی، را از ترکیه در تلفن با خود داریم. آقای کیانی شما را خوش آمدید میگیم. قبلا مهمان برنامه ما در کابل گفتند که به این کنفرانس خوشبین نیستن، مانند کنفرانس های دیگری که میان کشورهای منطقه درباره افغانستان برگزار شده، هر از چندگاه رؤسای جمهور و رهبران سران کشورها شیشتن با هم صحبت کردن و تعهدات را انجام دادن، اما بالاخره تعهدات و فیصله های نشست هایشان عملی نبوده. شما این کنفرانس را چطور ارزیابی میکنین سر؟
سلام احترامات خدا خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و همچنان برای شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. حضور شما هر شود که جمهوری ترکیه به صفت یک کشوری که هم عضو پیمان ناتو هستند و هم مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را به پیش روی دارند و بعد از سال 2002 که از عدالت و توسعه برابری آقای اردوغان به سر قدرت آمدند، اینا سیاست خارجی ترکیه زیادتر متمرکز در مسائل منطقوی، خصوصا موضوعات شرق میانه، افتویل افغانستان، موضوعات سل در خاور میانه، در میان اسرائیل و همسایگان عربی آنها و همچنان موضوعات بروز کشورهای برانخیزی که در قفقاز موجود است و همچنان در بالکان. اما یگانه چیزی که ترکیه بسیار زیاد تلاش نموده از زمانی که این زیاد دولت توسعه به قدرت رسیده تا میان کشورهای اسلامی گفتگو و صلح و همبستگی را به وجود بیاورند، گرچه تا حد من اینا به اون اندازه ای که اینا خوشبین بودن موفق نیستند، اما تلاش های زیادی در این جریان است. راجع به موضوع افغانستان و ترکیه تلاش‌های زیادی نموده، قسمی که شما خبر دارین نشست‌های در میان رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه چهارمین و پنجمین نشست اجرا کردن و همچنان احتمال داره ششمین نشست در این سال به انجام برسه. راجع به موضوع کنفرانس استانبول باید گفت که کشورهای منطقوی همه به میزبانی ترکیه در اینجا جمع میشن و اینا یک وعده می سپارند که در مسائل داخلی هم دیگر مداخله نکنند و در قسمت صلح و ثبات یک دیگر همکاری جدی داشته باشند. شخصا من به این باور هستم که درست است کشورهای مثل ترکیه و کشورهای منطقوی تلاشی زیادی را به خرج دادند در قسمت آوردن صلح به افغانستان، اما من به این باور نیستم تا زمانی که ملت افغانستان افغان خودشان باورمند به صلح آوردن در خانه هایشان باشند، از این کنفرانس هایی که در استانبول، در بن و در جای دیگه وجود بیاوره و کشورهای خارجی چه منطقوی باشه و یا چه وسط جهان، اینا هر چند که تلاش بکنن یا از موضوعات خارجی می باشه و به ما
آقای کیانی، اما در این حال تاکید مقامات افغان و همچنان کارشناسان پیش از این که ما صحبت داشتیم در افغانستان، تاکیدشان روی موضوع بوده تا زمانی که مداخله کشورهای همسایه افغانستان در اموری کشور ادامه داشته باشه وضعیت افغانستان بهبود نخواهد یافت. چی فکر میکنین کنفرانس ترکیه همچون نتایج را به همراه خواهد داشت تا این کشورها یک نوع تعهد را بسپارن؟
بدون شک مداخله کشورهای همسایه بر همیز در امور افغانستان بوده، اما بر اساس علمی که امروز علم علوم سیاسی ثبوت کرده تا زمانی که در بین ملت شکاف‌های ملی، شکاف‌های بی‌اتفاقی در بین کشورها باشند و هر کشوری جایگاه خالی برای خود پیدا کرده، مداخلاتی که به نفعشان باشند انجام می‌دهند بدون شک. بدون شک هم یک تأثیری خواهد داشت، اما به اون سطح که حکومت افغانستان، دولت افغانستان خوشبین هستند، من شخصا خوشبین نیستم، باورمند نیستم، زیرا این مسئولیت اساسی مردم افغانستان
است. دیرم مننه کیانی صاحب، سلامت و شیخ کیانی صاحب. سید انتظار خادم مخکې وویل شول چې د استانبول په کانفرنس کې به د ممکن د هغو ولایتونو یا سیمو نمونه اعلان شي چې ټاکل شوی دی په دوهم پړاو کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي؟ او بله پوښتنه ده چې آیا د استانبول کانفرنس او د مسؤلیتونو د انتقال مسله څومره سره ارتباط لري؟
غواړم چې یو خبره واضح کړم، هغه دا چې د انتقال پروسه یو خود افغان دولت مسئولیت ده. دویم خبر دا چې دا د خلکو ارمان ده، کوم معلومات چې موږ د افغانستان ولایتو یا غچې انتقال په صورت نیولې ده یا پکې نسی، د خلکو ارمان ده او دا د خلکو غوښتنه ده چې باید انتقال پروسه په کامل واقع شي یا پلی شي. دا چې د استانبول کې به خغل جمهور د انتقال د پروسې د هم ولایت اعلانې، بالکل ډاکټر سیف اشرف غنی احمدزی ورسره سکتوري وزارتونه چې دغه انتقال پروسه به هم مسئولیت لري چې د سیمیزو چارو خپلواک اداره هم ده. دغه ولس ولایات یا سیمې په احتمالي ډول د انتقال پروسه کې شامل کړي دي او د خاصو ځانګړتیا پر بنیاد باندې انتخاب کړی دی. تیره ورځ موږ یو مجلس درلود د چهارشنبه په ورځ باندې والیان مراغوختي او دغه غوښتنې مو واورېدې. نن ورځ خوشبختانه چې ولس والیانو او د سیمه چارو خپلواکې ادارې عمومي رئیس او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ښاغلي جمهور سره ملاقات درلود او هغه غوښتنې چې د انتقال په پروسه کې ډېرې حتمي وي هغه به ورسره شریک کړي، نه تنها دا چې موږ سره شریک بلته به ورسره شریک کړي. دغه غوښتنې وار پر وار باندې او غړی په غړی باندې باید عملی شي او د انتقال د پروسې د پلی کېدو لپاره حیاتی او اهم فاکتورونه دي. یو بل مسله چې غواړم واضح کړم، هغه دا چې د انتقال پروسه او د استانبول کانفرنس یو بل سره کاملا تړاو لري، ځکه په دې کې رئیس جمهور ورسره لوړ پوړي دولت چارواکي د کانفرنس ته ځي، د هیواد له احواله به نړیوال خبرې او هغه ستونزې چې پر لار کې دي د دې غوږون ته به رسي تر څو دوی لازم مرستې او کومکونه وکړي. مدې په خاطر باندې چې مسله مو ورده مخه واضح کړي او به پر راتلونکي د افغان دولت مسؤلیت لوګو ختي، په دې خاطر باندې دغه کانفرنس مهم دی، ذکر جمهور به نه تنها دا چې هغه نهایی لیست به د ولایتو اعلانې، بلکې د نړیوالو ټولنې مرسته به هم جلب کوي او ورته به وایي چې دغه مسایل چې په راتلونکي به موږ د انتقال د پروسې په لړ کې ولرو باید وارد مخ په نظر کې ونیول شي او دغه دپاره باید د حل لارې ولټول
شي. بله ډېره مننه. سعادت صاحب، مخکې ښاغلی کیانی وویل وای تر څو چې افغانان په خپله د سولې په راوستلو باورمن نه وي تر هغو پورې دا ډول کانفرنسونه مرسته نشي کولی. په دې کې شک نشته چې باید اول پخپل په افغانانو کې اراده وی، لیکن بهرنی مداخله هم طبعا چې رول لري، دی افغان ځواکونو په وسلو سمبالیدل هم رول لري، په دولت کې اصلاحات هم رول لري، خو پخپل د افغانانو اراده د سولې لپاره څومره نقش لري؟
زه خپل په دې باور يم چې افغانان په مجموع کې جنگ ستړي کړي دي. هغه وخت چې موقته اداره راغله، هغه خپل سکوت، هغه خاموشي هم د همدې ستړیا ښکارندوی کوله. یو ځل بیا هم خلق ستړي دي، سوله غواړي. هغه مشکل چې موږ دلته لرو، هغه فکر کوم د افغانانو ترمنځ ډیر د تفاهم مسله نه ده. یعنی په افغانستان کې که تاسو د جنگ دلایل وڅېړئ، نو په افغانستان کې ملي نفاق په اسواجه د جنگ دلیل نه دی. په افغانستان کې جنگ نور دلایل لري، مثلا رادیکالیزم دی، دا جنگ ایدئولوژیک بڼه هم لري، ځینې نارضایتي په دې کې شامل دي، او ډیر سیمایز او حتی نړیوال ابعاد لري. زه داسې فکر کوم چې که چیرته موږ د افغانستان په قضیه کې دا مسله داسې مطرح کوو چې موږ په سولې باوري شو، داسې کسان شته چې دا اوس د جنگ د اقتصاد نه ګټه اخلي. یعنی جنگ خو خپل د ځینو کسانو لپاره منفعت لري، ګټه لري، چې هغه به دا شی نه غواړي. اما هغه کسان ډیر محدود دي، هغه که په افغانستان کې دي یا د افغانستان د پول نه وتلي دي، هغوی د افغانستان ملي منافعو ته ژمن هم نه دي، او د افغانستان د ملت په ځای کې ځای هم نه لري په منځ کې. زه په دې باور یم چې کوم جنگ چې افغانستان ته راغلی، د دې ریښه کېدای شي چې ځینو داخلي نارضایتیو کې، او د دین په اړه چې کوم تفاسیر دي، یا د دغه دوه مقولو په اړه چې د دوه برداشتو په اړه چې یو د بهرنیو راتګ دلته تجاوز بولي یو ډله، او بله ډله دلته د بهرنیو راتګ د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې سره سم بولي. هغه ډله چې د افغانستان ته د بهرنیو راتګ یرغل یا تجاوز بولي، یو فکتور هغه کېدای شي. بیا مخکې مې چې ویل نارضایتي کېدای شي، او همدغسې د ګاونډیو مداخله د سیمې هیوادونه. دا اوس ولسمشر کردی چې غواړي وینا وکړي په استانبول کې، د دې یو پیغام به صحیح ده چې د دې هیوادونو مرستې غوښتل وي. اما د بله خواته نه موږ په دې پوهیږو چې د سیمې هیوادونه ګاونډي کلر دي که نږدې دي، هغوی هموغومره چې د رادیکالیزم نه ویره لري، تر هغه زیات د امریکا د شتون نه دلته یا د غرب د شتون نه په افغانستان کې اندېښنه لري. ولسمشر کرزی د استانبول په کنفرانس کې غواړي داسې اعلان وکړي د انتقال پروسه چې یو ډول د استقلال تمثیل باید وکړي هلته، چې یعنی موږ د استقلالیت په لور روان یو، او تاسې موږ سره په دې لړۍ کې مرسته وکړي. اما سیمه ییز هیوادونه دا هم نشي هیرولی چې موږ متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون په حالت کې یو، او د دایمي نظامي اډو مسله ده. ښایي سیمه هیوادونه دې ته لیوالتیا ولري چې امریکا په یو دایمي جګړه کې په افغانستان کې ښکیل کړي. بنان دا جنگ ډیر متفاوت جنگ دی. موږ دا په دې باور نه یم چې د دې جنگ ریښې په ملي نفاق کې نشته. د موږ تشکر مسله په دې کې نشته.
موقع تهونی دیدار خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده، دیدار اخیرش از افغانستان و منطقه که تقریبا از تمام کشورهای منطقه دیدن کرد، چی فکر میکنین که در سمت سو دادن رأی سیاستمدارا و پالیسی کشورهای منطقه در قبال افغانستان و کنفرانس استانبول یک نقش از خود نداشته؟
مسئولیت اول در افغانستان با بوده داره، و این روز شما فکر کنین که اتحاد جماهیر شوروی وقتی که از افغانستان بسیار به یک قسم شرم‌آور شکست خورد رفتن، و امریکایی ها نمیخواین همچون حادثه به سر اینا بیاین، و از خاطر تلاش اینا بیشتر است نسبت به زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود. اما یک موضوع را خدمت شما باید عرض کنیم که اگر متوجه باشیم، زمانی که خانم کلینتون در پاکستان و در کشورهای منطقه سفری داشتن، در اون وقت نیروهای ترکی به دلیل هیزه که 24 سرباز اینا از طرف چریکای پیکیکه کشته شده بودن، در اینجا عملات بسیار وسیع نظامی را در شمال عراق، در خاک عراق داخل شدن، و عملات بسیار وسیع را در علیه کمپای چریکای پیکیکه انجام دادن. و خانم کلینتون در یک از تلویزیون‌ها گفتن که یک شما ببینید که ترک ها این کار را میکنن و دیر دشمنایشان در آنجا هست. یک مساج یک پیامی فکر میکنم در قبول داشتی شاید این باشه که کمپای تروریست ها در آن طرف سرد افغانستان در خواهد در شمال پاکستان باشن و عملیات مشاهده ایره اینا هم سریش باید تفکر بکنن. کنفرانس استانبول ببینیشد تمام کشورهای همسایه به شمول امریکا خوب دیگر شریک می باشن، همه اینا صحبت میکنن راجع به سلوک با در افغانستان. اما خدمت شما یک موضوع را عرض بکنیم، تا زمانی که یک اراده سیاسی درست در افغانستان به وجود نده، شما فکر کنید 10 سال از حکومت آقای جناب امید کرزای گذشته و تا امروز یک تحقیق دقیق از روح و روان مردم افغانستان صورت نگرفته که درد این مردم چی است، روح و روان این مردم چی است، از دولت چی میخواهند، و همچنان یک سیاست دقیق داخلی که با مردم سیاست دولت و مردم چی ارتباط موجود باشه در اینجا دقیق چیزی نوشته نیست. و همچنان در این دولت افغانستانی را کامیاب نشدن که سیاست پالیسی دقیق معارف و یا تعلیم و تربیه که چقدر یک ملت میخواین تربیه بکنن، این هم تا اون روزه ایج موجود نیست. من این را باز تاکید میکنم، کنفرانس استانبول بدون شک کشورهای همسایه را به هر اندازه ای که کشورهای منطقه را به هر اندازه ای وادار به این سازد تا به افغانستان صلح و ثبات تلاش بکنند، تامین بسازند. اما ما شما نتیجه آن را در چند وقت گذشته دیدیم که نشست های دو سه جانبه میان افغانستان و پاکستان و ترکیه به میزبانی ترکیه در اینجا انجام شد و چهار نشست پنج نشست گذشت و در هر نشست اینا اعلامیه های اعلام کردن، گفتن که ما این کارا رو میکنیم، متاسفانه هیچ نوع نتیجه ای به دست نآوردیم. و به این شکل کنفرانس استانبول هم باید اعلامیه ای به پایان خواهد رسید و هیچ نوع تلاش هیچ نوع نتیجه به دست نخواهد آوردیم. مفکوره ما همین است.
ډیر زیات مننه کیانی صاحب، ډیر لطف مو کو چې موږ بلنه مو منله.
بازم به موضوع کنفرانس استانبول برمیگردیم. در ارتباط به ای که ای کنفرانس از چه اهمیت برخوردار است، از همکار ما در کابل نظر معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دکتر فرامرز تمنا را پرسیده که بشنویم با هم.
ببینید تمام کنفرانس هایی که در گذشته و چی کنفرانس استانبول در راستای ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه هست. تفاوتی که کنفرانس استانبول داره یک به لحاظ کمیت است و دیگه به لحاظ کیفیت و ماهیت مباحث مطروحه. به عبارت دیگه تعداد کشورهایی که در کنفرانس استانبول شرکت میکنند تعداد 14 کشور از همسایگان و سایر کشورهای منطقه ما هست که تا به حال به این حجم وسیع در کنفرانس بین المللی از همسایگان و منطقه ما حضور نداشتند و همچنین ناظران بین المللی. به لحاظ ماهیت و کیفیت موضوعاتی که مطرح میشه در کنفرانس های سابق، همیشه امنیت افغانستان و مسائلی که مبتنی بر صلح و ثبات منطقه بوده محوریتش بر افغانستان بوده، اما در این کنفرانس دولت افغانستان به این باور هست که مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله ناامنی، بی‌ثباتی این مختص افغانستان نیست، بلکه معضلی هست که منطقه از او رنج میبره. لذا برای حل این معضلات باید یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید تا ضمن اینکه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تامین میشه، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه و ملل منطقه از صلح و ثبات و امنیت و آرامش بهره مند شوند. تفاوتش در همین است، افغانستان موضوع ناامنی منطقه‌ای نیست و در کنفرانس استانبول روی از این موضوع تاکید خواهد شد که این مسائل مسائلی است که با همکاری کشورهای منطقه به دست خواهد آمد.
بله، خب سعادت شاید نظر وزارت خارجه افغانستان شنیدن، میخواین بگن که در میخواین در کنفرانس استانبول روی این موضوع تاکید کنن که افغانستان اصل مشکل نیست، بلکه باید کل کشورها اگر دست به دست هم بتن میتونن که مشکل در منطقه حل شود، حال مشکل منطقه‌ای شده.
خب این یک فرصت بوده میتونه که دولت افغانستان این قضیه را زیاد مطرح بکنه که شکل منطقه‌ای را داره، اما فکر میکنم که توافقی در این مورد وجود نداره. مثلا خب کشورهای آسیای مرکزی خب میفهمن که افراطیشان در کجا وجود داره و در کجا تربیه میشن و داینده از کدام کشور اینا تهدید میشن، او پاکستان است. اما در کنار از آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا را و حضور غرب را هم در افغانستان برای خود یک تهدید فکر میکنه. بنان بین دو ضرر باید فکر بکنه. نقطه دوم، کشورهای عربی که باید در کنفرانس حضور پیدا بکنن، آیا اونا در این نقطه صادق هستن. خب اینمیالی حضور طالبا در افغانستان و کمک های مالی که برشان میرسن چند منبعی که داره، یکی هم کشورهای عربی است. آیا اونا صادقانه در این مورد عمل خواهد کردن؟ خب چین هم که رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره، در این حال ناراضی های چینایی او هم در پاکستان تربیت میشه، آیا او این تهدید را بزرگتر از تهدید حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان میدانه؟ به می شکل روسیه و کشورهای دیگه، ایران، ما فکر میکنم که ما طوری که قبلا گفتم بارها دولت افغانستان، ملت افغانستان نگرانی خود را از پدیده تروریسم با جهانی ها و با منطقه شریک ساخته و فکر میکنم یک حرف نو نیست. اگر ما به این باور باشیم که ما در کنفرانس استانبول یک حرف بسیار نو جدید را اونجا میبریم و برای از نام میگم، فکر میکنم این مسئله نیست. بله، ما فکر میکنم که رئیس جمهور کرزی مسئله انتقال قدرت را که اونجا یا انتقال مسئولیت ها را در کنفرانس استانبول میگن نوی نشان میتن که به استقلال ملی واقعی رسیدن و حضور نیروهای خارجی بسیار کمرنگ است در مورد تصمیم گیری های سیاست های داخلی و خارجیشان، بیشتر میخواهند تمثیل استقلال را بکنند اونجا تا اعتماد کشورهای منطقه را جلب بکنند، تا ای که ما اونجا برای از ما بگویم که تروریسم یک تهدید جهانی است نه تنها